بله ډیره زیاته مننه کوم سرور صاحب په سټوډیو کې را سره او قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې سرور صاحب یادونه وکړه پر اختیار هم د ازادۍ رادیو ټوله کورنۍ د خپلو همکارانو په افغانستان کې د خپلو وژل شویو همکارانو په ویر په مړینه باندې ویرژنه ده او د ازادۍ رادیو د دریو خبریالانو او همداراز د شپږو نورو ژورنالیستانو او د یو بل ژورنالیست چې په خوست کې وژل شو او یو بل ژورنالیست چې له هغه نه مخکې په کندهار کې وژل شو د دوی د ټولو پر وژنه سخته خواشینی ده. په دې اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه دوام لري. د دې خپرونه کې به په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو لنډه خبري برخه خو هم لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کارکوونکو برید یو جنایت بللی. د لغمان ولایت چارواکي وایي د علي شنګ درې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي او د اسرایلو صدر اعظم وایي هیواد یې لسګونه زره پاڼې اسناد لري چې ښایي تهران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کړې. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کارکوونکو برید یو جنګي جنایت بللی. د دې سازمان د آسیا د څانګې مرستیال عمر واریاچ تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل پرونۍ پیښې وښوده چې افغانستان د خبریالانو لپاره څومره خطرناک ځای دی. د ښاغلي واریاچ په وینا اروپایي هیوادونه باید د افغانستان ناسم شرایط درک کړي او د افغانانو له جبري ایستلو لاس واخلي.
would be that European government should stop forcibly
زمونږ غوښتنه دا ده چې اروپایي حکومتونه باید د افغانانو جبري ایستل بند کړي. دا د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی چې خلک داسې ځای ته واستوي چې ژوند یې له لوی خطر سره مخامخ دی. د کابل په ششدرک سیمه کې پرون دوه غبرګو ځانمرګو بریدونو د نهو خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو په ګډون نږدې 13 تنه ووژل او شاوخوا 50 نور یې ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پرونی حمله غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر وسلوالو تور لګولی چې پر دیموکراسۍ د حملې له لارې غواړي د افغانستان انتخاباتو ته ګواښ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ټویټر په یو پیغام کې دا حمله بګنوونکې بللې ده. د لغمان ولایت چارواکي وایي په علي شنګ دره کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي. د لغمان ولی محمد اسف ننګ د عملیاتو په سیمه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې د راتلونکو پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره شاوخوا 40 مرکزونه چې تر سخت امنیتي ګواښ لاندې وو هم خوندي شول. دا د نصرت په نوم د پسرلنیو عملیاتو یو برخه ده چې شاوخوا 2 ورځې رئیس په دې سیمه کې پیل شوی او لا هم دوام لري. د امریکا د پوځ یو سرتیری پرون د افغانستان په ختیځ کې په یو چاودنه کې وژل شوی دی. د امریکا د پوځ د اعلامیې له مخې یو بل امریکایي سرتیری چې په دې چاودنه کې ټپي شوی و د بګرام روغتون ته انتقال شوی او حالت یې ډاډمن دی. په اعلامیه کې په ځانګړي ډول د چاودنې د څرنګوالي او د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا پوځ تایید کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اسرایلو صدر اعظم وایي هیواد د ایران د اټومي پروګرام په اړه لسګونه زره پاڼې اسناد لري چې ښایي تهران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کړي. بنیامین نتنیاهو پرون په تل ابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې تهران د خپل اټومي پروګرام آرشیف پټ کړی او په پام کې لري داسې یو بم جوړ کړي چې د جاپان په هیروشیما کې د کارول شوي بم په پرتله 15 ځلې قوي دی او په بلستیک توغندي کې د نصب قابلیت لري. نتنیاهو همدارز له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون د دروغو پر بنسټ ولاړو بل د ایران دولتي خبري اژانسونو لکه ایرنا او فارس د اسرایلو د صدر اعظم د څرګندونې د خنداور او بی اساسه تبلیغات بللي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ازبکستان ته د سفر پر مهال وویل د مرکزی آسیا له دې هیواد سره د ترکیه اړیکې تر ستراتیژیک حده رسیدلې دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم د اپریل په دیرشمه نیټه له ښاغلي اردوغان سره تر لیدو وروسته وویل چې د سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یوه نوې پاڼه پرانیسته. میرزیایف چې په 2018 کال کې واک ته ورسېد هڅه کوي چې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د ازبکستان اوږدمهاله کړکیچن اړیکې ورغوي. نوموړي تېره ورځ وویل چې له ولسمشر اردوغان سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت په اړه د یوې عالي شورا پر جوړېدو موافقه کړې. اردوغان وویل چې د دې سفر په اوږدو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ 25 دوه اړخیز تړونونه لاسلیک شي. او ټاکل شوی چې د ارمنستان پارلمان نن د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم د ټاکنې لپاره رای واخلي. د وروستیو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان د پوست یوازینی نوماند اعلان شوی دی. پاشینیان په پلازمینه ایروان کې خبریالانو ته وویل چې که د صدر اعظم په توګه غوره شي لومړنۍ هڅه به د آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو چمتووالی وي. هغه د ارمنستان د پخواني صدر اعظم سرژ سرکیسیان پر ضد اعتراضونو مشري کوله چې په نتیجه کې سرکیسیان له دندې لاس اخیستو ته اړ شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د بښنې نړیوال سازمان په کابل کې د پرون ورځې خونړۍ حمله جنگی جنایت وبله. د بښنې په نړیوال سازمان کې د آسیا د څانګې مرستیال مشر تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پر ملکي وګړو او په تیره پر خبریالانو دا ډول حملې ښایي چې په کابل کې وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. پرون سهار په کابل کې په دو پرله پسې حملو کې د 9 وژل شویو کسانو په ډله کې 9 خبریالان هم وژل شول چې 3 د ازادۍ راډیو ژورنالیستانو. فریبا ظاهر د دې موضوع جزئیات اوروي.
په کابل کې د دوشنبې د سهار د دوو پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د بښنې نړیوال سازمان دغه پیښه یو جنګي جنایت وباله. د دغه سازمان د آسیا د څانګې مرستیال عمر واریاج له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مخصوصا د خبریالانو پر وړاندې یو داسې تراژیدي وبلله چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود.
Every year have
I په تیرو لسو کلونو کې تباندی لزر کسان هر کال وژل سوی یا ټپین سوی دي. په دې کې د وسلوالو ډلو لخوا په قصدي ډول ملکی وګړي په نشه سوی دي. د خلکو قصدي وژنه یو جنگي جنایت دی. موږ ګورو چې داعش وسلوالي ډلې د دې حمله مسولیت منلای او موږ باور لرو چې دوی یو جنگي جنایت تر سره کړی دی. پرون په کابل کې په ځانګړي ډول د خبریالانو لپاره یو خونړۍ ورځ وه. په هغو بریدونو کې 9 کسان وژل شول چې 9 تنه یې د بېلابېلو رسنیو خبریالان ول. په دې ډله کې د ازادي راډیو 2 خبریالان او یوه همکار هم شامل وه. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د خلکو په تیر بیا د خبریالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغان حکومت تر څنګ پر خبریالانو پرونی بریدونه په هر اړخیز ډول وارزوي او پر تروریستي ډلو او د هغوی پر ملاتړو هیوادونو او سازمانونو فشار لا ډېر کړي چې دا ډول پیښې تکرار نه سي. ښاغلي توحیدی دغه راز د جنګي جرمونو په اړه نړیوالې محکمې هاګ څخه غوښتي چې د کابل پرونی پیښه د بشریت ضد جنګي جرمونو په لست کې ثبت کړي.
د جنایي نړیوالې محکمې موږ غوښتنه کوو چې دغه پیښه ثبت کړي او دغه یو جنګي جنایت ده، د بشریت پر ضد عمل ده. دوی باید دغه مسله وڅېړي او هغه طراحان او هغه اشخاص که په دې الوند نیول کېږي دوی باید محاکمه شي او په سزا برسېږي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤلین له هغو اروپایي هیوادونو څخه چې افغان کډوال په جبري ډول بیرته افغانستان ته لیږي غواړي چې د حالاتو حساسیت درک کړي او له دې کاره لاس واخلي. دوی وایي افغانستان اوس په هغه وضعیت کې نه دی چې خوندي وګڼل سي. تېره یکشنبه هم په کابل کې په یوه خونړۍ برید کې شاوخوا 60 کسان وژل شول او 130 نور ټپیان شول چې اکثره یې ملکي وګړي وو. د هغه برید مسؤلیت هم داعش وسلوالو منلی و.
اوس هم د لویدیز ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالی بشیر د لویدیز ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
ګارډین ورسپانې په کابل کې د دوشنبه د ورځې خبرګو ځانمرګو حمله ته کتلې دي. مقاله لیکي چې دا حمله په ځنګړې توګه د خبريالانو لپاره خنړی و. مقاله هغو خبريالانو ته اشاره کړې چې په دغو حملو کې ووجل سول. د کابل حمله کې د ازادي راډیو دوه خبريالان او یو همکار هم ووجل سول. دوهم ځانمرګ برید د خبريال په بڼه د لومړۍ حملې د پیښې ځای ته ورغلی و او په ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد یې وچاودل. د افغانستان د حکومت مشرانو دا پیښه وغندله او دا حمله د انسانیت پر وړاندې برید وبللې. په کابل کې د امریکا سفارت هم دا حمله وغندلې او وی ویل چې په افغانستان کې رسنۍ او نور انساني حقونه له لوی تهدید سره مخامخ دي. په افغانستان کې د اسلامي دولت سختریزه ډلې یا داعش څنګ په چټکۍ سره په خپل ویبپاڼه اعلامیه خپره کړه او د کابل د غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت یې ومانه. تیره اونۍ هم داعش ډلې په کابل کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پر مرکز د حملې مسؤلیت ومانه. په هغه حمله کې 60 کسان وژل سول او لږ تر لږه 130 کسان ټپیان سول. دیفنس پوسټ خپرونې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتلي دي. خپرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبان غواړي په خپلو پسرلنی عملیاتو سره په افغانستان کې خونړی تاریخ تکرار کړي. د 1988 کال په اپریل میاشت کې د افغانستان د خلق دیموکرات ګوند د خونړی کودتا لاره د محمد داود خان حکومت ړنګ کړ. لس کاله وروسته د امریکا په مرسته افغان مجاهدین واک ته ورسېدل خو د واک پر سر یې په خپلو کې جګړې پیل کړې. اوس د 2013 کال په پسرلي کې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات رد کړي. مقاله لیکي چې طالبانو د پسرلنی عملیاتو له اعلان سره د سولې یو لوی فرصت رد کړ. مقاله همداراز لیکي چې طالبان د حکومت نسکوره کولو ته لږ فیصدي هم نه دی ورنږدې، خو د عادي ملکیانو ژوند یې وردوزخ کړی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. افغان حکومت وایي چې د رسنیو پر کارکوونکو وروستی برید به په جدي ډول وڅېړل شي. د ارګ مرستیال ویان په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ډاډ ورکړ او ویل چې په دې اړه په جدیت سره کار روان دی.
د کابل په پرونی برید کې چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه درلود، د بیلابیلو رسنیو نه تنه خبریالان په ابدي خوب بیده سول. ټول قربانیان هغه خبریالان او د رسنیو ځوان کارکوونکي وو چې په شش درک سیمه کې د لومړي ځانمرګ برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته ورغلي ول. د ازادي راډیو خبریالان هر یو عباد الله هننزی او سباون کاکړ او محرم دورانی چې تازه یې له ازادي راډیو سره کار پیل کړی و، د هغو نهو خبریالانو په ډله کې دي چې پرون ووژل سول. یار محمد توخی له تلونیوز سره کار کاوه، غازی رسولی او نوروز علی رجبی له یک ټلویزیون، شامرای فیضی د فرانس پریس خبری اژانس خبریال او سلیم تلاش او علی سلیمی د مشال ټلویزیون خبریالان ول. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې پرونی پیښه په جدي ډول ارزوي.
افغانستان حکومت د رسنیو او د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه جوړه کړې ده او دغه کمیټه د ټول افغانستان په کچه باندې کار کوي. وروستۍ پیښه تیرل کېږي او د ژورنالیستانو د لاس خوندیتوب لپاره به اړین ګامونه واخیستل شي.
د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، ناټو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو پر افغان خبریالانو دغه پیښه په کلکه غندلې ده. د اروپایي کمیسیون ویان مارګریت شیناز د دوشنبه پر ورځ ویل په دې سختو شیبو کې اروپایي ټولنه د افغانستان د خلکو او خبریالانو تر څنګ ولاړه ده.
Even in war there are laws.
حتی په جګړو کې قوانین شته. ملکیان او خبريالان چې ځانونه په خطر کې اچوي څو له خطرناکو سیمو څخه راپورونه جوړ کړي باید هیڅ کله پناشن نسی. اروپای ټولنه او د اروپا کمیسیون د افغانستان د خلکو او د ټول نړۍ د خبريالانو ترڅنګ ولاړ دي. په تیر یو اونۍ کې په افغانستان کې یو ولس خبريالانو وژل سول. د کابل د پرونی پیښې د نهو قربانیانو سربیره په خوست ولایت کې د بی بی سي خبريال احمد شاه د دوشنبه پر ورځ د دوه نامعلومو کسانو لخوا وژل سو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغن په کندهار ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل سو. په امریکا کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر خبريالانو روسي بریدونه شي چې افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره یو ډیر خطرناک هیواد دی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سټیفن بوتلر د کابل د دوشنبه بریدونه د بیان د ازادۍ د دشمنانو کار بولي او په کلکه یې غندلې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او اوس هم د خبرونه په پای کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام واوري.
ازادي
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو تر بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ازادي رادیو له لوري د جوړ شوې ګډي فرهنګي غونډې راپور برابر کړي.
اینا بران دوختن ګرامي داشت از یاد او خاطرې دو شاعر
په هنر جاج کې یو شمیر لیکوال د اروخاد ننګیال او رازق فانی په ژوند او کارونو غږیږي.
د دې وخت هغه انتقادي مسایل د ډېر په مهارت او په عاشقانه ترکیبات کې راول.
فنکار برخه کې لیکوال او ژورنالیست ګل رحمان رحماني د اروخاد ننګیال او فانی فن راسپړي.
ځکه د دوی ارمانی او ایدیال فن په حقیقت کې هغه هدف دی چې موږ لا نه ورسېدلی او غواړو چې په پاتې ژوند کې تیر کړو.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه کډکۍ واوري.
ته پوهیږې زما خدا ټولې خوښېږي خو هغه د مرجان لور نه ده، سمه د کوی قاف خاپېرې ده.
ادب جام کې به د اروخاد ننګیال او فانی شیرونه د هنرمند حفیظ الله گردش لخلی واوري.
هم جا دکان رنگ است هم رنگ می فروشم.
او په ورخمین خیال کې به د پوهنوال بریالي باجوړي لخلی د اسحاق ننګیال شیر واوري.
یو پلوم چیرته لوري ستا په لار زرغون شوه، یو پلوم چیر تلوری ستا پلار زرون شو، یو لوت می وس لبادو لباران سرولی.
پوروڑی چه د تاک د پیغلی نیو، هر یو رگ زمگ د سرو وینو افشار ده. همه جا دکان رنگ است همه رنگ می فروشند، دل من به شیشه سوزد همه سنگ می فروشند. روانه د غوی میاشت د همدغه بیتونو د خالقانو اروخاد اسحاق ننګیال او اروخاد رازق فانی د تلین میاشته. ازادي رادیو د هیواد د دوو نوموتو شاعرانو د یاد په مناسبت ځانګړي غونډه جوړه کړې و چې پروانه خبرونه کې به تری خبر شي. موږ نننۍ رادیوي مجله د افغانستان د معاصر شعر د دوو بنسټ ایښودونکو اروخاد ننګیال او اروخاد فانی ژوند او فن ته ځانګړي کوو او د مجلې دا غنه د هغوی روحونو ته ډالۍ کوو. په پیل کې له ناجیه صاحبۍ د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
پوهان محمد رسول باوری وایي په هیواد کې به ناملموس فرهنګي میراثونه وپیژندل شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوری په هغې روزنیز کارګاه کې چې د ناملموسو فرهنګي میراثونو د ساتنې په مقصد جوړه شوې وه، د دغو میراثونو په پیژندلو او ساتلو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې دغه وزارت هلې ځلې کوي چې ناملموس فرهنګي میراثونه وپیژني او فهرست یې جوړ کړي چې دغه میراثونه دې په نړیوال لیست کې شامل شي. دی زیاتوي چې د فرهنګي میراثونو ساتنه او پراختیا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کاري لومړیتوبونو کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د ناملموسو فرهنګي میراثونو د ساتنې په لړ کې له یونسکو څخه د همکارۍ مننه وکړه او ویل چې یونسکو د دغو میراثونو د ساتنې لپاره یو پلان جوړ کړی چې کېدای شي په دې لار کې ګټور وي. په افغانستان کې د یونسکو رئیس ویل چې یونسکو له افغانستان سره په فرهنګي برخو کې همکاریو ته چمتو ده. د زیاته کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې په لړ کې یو لړ ګامونه اخیستي دي خو لا هم زیاتو هلو ځلو ته اړتیا ده. د لوګر د عینکو د کان په لرغونو ساحو کې د کیندنو نوی پړاو پیل شو. د لوګر د عینکو د مسو کان په لرغونو ساحو کې د کیندنو لسم پړاو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په شتون په رسمي ډول پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت معین عبدالرزاق امیری، د لوړو زده کړو وزارت معین د لوګر والی محمد انور خان اسحاقزي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د روزنې او ادارو رئیسانو د لوګر د عینکو د مسو د کان لرغونی ساحې او د هغه ساحوي موزیم وکوت. د عینکو د مسو د کان د کیندنو د پروژې امیر خیر محمد خیرزاده وایي چې د عینکو د کان لرغونو ساحو د کابو 15 کیلومتره مربع ځمکې ساحه احتوا کړې ده چې په 160 سیمو ویشل شوې ده. د زیاته کړه چې په دغو ساحو کې له 2009 میلادي کال را په دېخوا کیندنې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې ترې کابو 3000 منقول اثر د کابل ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. ښاغلي خیرزاده زیاته کړه چې د تیر کال په بهیر کې د عینکو د مسو د کان له لرغونو ساحو څخه 991 اثر ترلاسه شوي او د کابل ملي موزیم ته لیږل شوي دي چې تر اوسه پورې د دغو ساحو د کیندنو په سلو کې 80 کار پرمخ تللی. او د پښتو او دری ژبې د اوسني شعر دوو پیاوړو شاعرانو اسحاق ننګیال او فنی یادغونډه ترسره شوه. دغه یادغونډه د غوی د میاشتې 3 له غرمې وروسته په کابل کې د اطلاعاتو کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د ازادي راډیو د ښوونیزو خپرونو څانګې لخوا جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو، شاعرانو، د پوهنتون استادانو او د دواړو شاعرانو مینهوالو پکې ګډون کړی و. په دې اړه زموږ همکاره مریم توخی راپور لري.
ازادي راډیو د هیواد دوو نامتو شاعرانو ارواښاد اسحاق ننګیال او ارواښاد رازق فانی یادغونډه جوړه کړه. دغه غونډه چې د تېرې سې شنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، پکې د هیواد ګڼو فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. د ازادي راډیو د پښتو تعلیمي برخې ایډیټر محبوب شاه محبوب وایي چې له یادې غونډې څخه یې موخه په هیواد کې د ګډو فرهنګي او هنري غونډو جوړول دي.
پښتنو او د ریژبو فرهنګیانو ترمنځ هغه واټن چې په خوا رامنځته شوی و دغه واټن راکم کړو، دوی په یوې چرګۍ سره راټول کړو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معین فاضل سنگ چرکی د ازادي راډیو دا اقدام وستایه او دا ډول غونډې یې د پښتو او د ریژبې د فرهنګیانو د افکارو د تبادلې ښه موقع وګڼله.
یک ابتکار بسیار خوبی را اینا برا انداختن، گرامی داشت از یاد و خاطره دو شاعر نامدار افغانستان.
ده هغه په خبره کې چیرې دا ډول غونډې زیات شي نو د پښتو او دری ژبې په هنري ادبیاتو به ځانګړي مثبت اغیز وکړي او لیکوالان به یو د بل افکارو خبر شي. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالی باجوړی درواښاد ننګیال او ارواښاد فانی د ژوند او کارونو په اړه وغږېد او یاد شاعران یې په افغانستان کې د معاصر شعر له بنسټ ایښودونکو څخه وشمیرل.
د وخت هغه انتقادي مسایل د ډېر په مهارت او په عاشقانه ترکیباتو کې راوړل، یعنی ښکلا او سیاست سره یو ځای کړو.
په دغه یادغونډه کې د ولسمشر د سلاحکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سربیره، ګل رحمان رحماني، استاد مجیب مهرداد، انور وفا سماندار او حفیظ گردش خپلې ویناوې وکړې. ارواښاد اسحاق ننګیال په 1915 کال زېږېدلی او په 1920 د ثور په اتمه نېټه مړ شوی او ارواښاد رازق فانی په 1922 لمریز کال زېږېدلی او په 1918 د ثور په 2 نېټه مړ شوی دی.
اروخاد اسحاق منګیال د پښتو ادبیاتو د معاصر دورې هغه بي جوړي شاعر و چې د خلاقیت یو داسې ځواکمنه تومنې په برخه شوی و چې د لورینا د عرش مالک په هرچا نه دکړي. د دې یو داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شعر ډیر غختلو، هرچا د خپل ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله، خو ننګیال بیا د تیر شوی دور په ویرجن سفر کې فکر کړي، عقل او جنون یې مقابله کړي او پر اختیار هم شعر کښلی. د کندیا بی غږی پورته کړي، د یتیم سیری گریوان یې ژړلې او د خپل کلی د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللی مستی او پریوتې غرور یې یاد کړي. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت کړی و، هر کس غږ کاوه چې وی وژنی، هرې خوا د بارودو بوی و او هره خوا د وینو رود روان و، خو د غږ کړی چې پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه. بلخوا رازق فانی د یوې داسې زوریدلې او کړیدلې کورنۍ شاعر دی چې د هرې نادودی ازمیښت پرې شوی. په داسې دور کې چې چا د مینې نوم نشو اخیستی، په داسې زمان کې چې چا د وخت له دورنګۍ پرده نشو پورته کولی، فانی دا جرأت وکړ ازادي رادیو تیرونی د اروخاد ننګیال او اروخاد فانی یادونه جوړ کړی و. په هنر جاج کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالې باجوړې، د کابل پوهنتون استاد پوهندوی احمد زیارفت او د ولسمشر سلاکار سیډنوال عبدالغفور لیوان د اروخاد ننګیال او فانی د ژوند او فن جاج اخیسته.
هنر جاج
ننګیال څوک وو او څنګه دغه پاولیو ته ورسید؟ د لغمان د الینګار د بسرام په کلی کې یو ماشوم پیدا کیږي او څوک څه خبر دی چې هغه نه بیا په راتلونکي کې ننګیال جوړیږي. خو دغې لارې ته د رسېدو دپاره بیا ډېر هلې ځلې کوي او ډېر زحمتونه ګالي. په لومړي سر کې دی هغه ابتدایي زده کړې په خپل کلي کې کوي، بیا راځي د لغمان د روخان لیسوي او له هغې وروسته راځي کابل ته او په کابل کې د سارندوی اکاډمۍ کې دی شاملیږي او په 1955 کال کې دی د سارندوی اکاډمۍ تدریسي غړی کیږي، یعنی استاد کیږي. هلته یو دوه کاله تقریبا نوي تیره چې د افغانستان سیاسي فضا بدلیږي او دی د هغه ځای د زی وزر داخلی ته په وزارت داخله کې دی. چون د شاعرۍ سره پخوانه علاقه وه، شعر یې ویل، ولې دغه سیاسي فضا په ده باندې تاثیر کوي. او دلته زما ځینې دوستان شته دی چې دغه وخت په افغانستان کې د پښتو او د فارسی شاعري شعاري شاعري وه. او د ده دوه لومړني کتابونه چې یو یې ډالۍ ده او بل یې سپېره ډاګونه او غوړېدلې بوزغلي، دا هم د هغه هوا تر تاثیر لاندې و. ولې کله چې دغه غونډې چې ما یادې کړې دغه فرهنګي غونډو کې دی هم شامل سړی و او دا غونډو تاثیر په ده باندې وشو، بیا نو هغه شاعري هغه لاره هغه کیسې ټولې پرېښودلې او ده داسې شاعري پیل کړه چې هغه د هنر په لحاظ د پیام په لحاظ یعنی جاویدانی ده او اوس هم خلک په علاقه باندې لولي او په راتلونکي کې به هم لولي. او د هغه وخت ده چې د ده نوې مجموعه چې چاپ شوه درېیم، البته چې د ده ټوله لاره پکې تغیر شوې وه، هغه څه و هغه شیبې او هغه کلونه، که غلطی نکم هغه شیبې هغه کلونه چې چاپ شوه ډېره وستایل شوه. او زموږ استاسو دغه شاعر تقریبا دغه د شهرت پوړیو ته ورسېده. له هغې نه وروسته د ده بله مجموعه چې منځته راغله او چاپ شوه هغه څاڅکي څاڅکي وه، چې د څاڅکي څاڅکي په چاپېدو سره خو زما په یاد دي چې په کابل کې په د پښتني فرهنګ او ادب کې یو هنګامه جوړه شوه. هنګامه په دې معنی چې بیخي چې په تمام معنی ورته شعر وایو، هماغه شعر شعرونه د په څاڅکي څاڅکي کې راوړل. چون د ده د فلین غونډه ده دغه خاطرې ما ته را یادېږي، متاسفانه بد وختونه د مجاهدینو نظام چې راځي او دولت سیستم بدلیږي په هغه وختونو کې دی ډېر ځورېږي، ډېر ځورول کیږي او ډېر په سختۍ سره دلته شپې ورځې تېرېږي. هغه دور چې تیریږي وروسته د طالبانو وخت راځي او د طالبانو په وخت کې دی بیخي مجبورېږي چې کابل پرېږدي او پېښور ته کډي شي. دوستانو ټولو خوښه دا وه چې دا باید دلته کار شروع کړي او هلته یې کار شروع خو دا کار د ده دوامدار نه شو، ځکه همدغه 1908 کال کې د ثور نه پوهېږم اتمه نېټه به وه غالباً چې دی په ناڅاپي ډول د زړه د درېدو له کبله وفات شو. چون زما دواړه دوستانو ننګیال مې خو زیات ځکه سن په لحاظ هم سره هغه و ډېر نژدې و، خو فانی صاحب زما همکار و، یو ځای کار کوو او زه چې د لیکوالو په اتحادیه کې وم دی هم و. فانی صاحب لوستی شخص و، بلغاریا نیم اصلی را وړې وه اگر چې مصری په اقتصاد کې هم مگر کاری د سری میاشتې سره کو د سری میاشتې نشراتو مشر و زما د دې دفترونه مخکې وکړل چې به م ډوډۍ غرمې وخوړله نو دی به راته زما دفتر ته یا به کله زه ورتلم او یو ساعت به سره ناست و ټوپې ټقالې به هم کولې چې د ده ډېرې خاطرې دي ما سره چې زه به په آینده کې ولیکم. دی داسې معلومېده په دغه ورځو کې په دغه کلونو کې د دیارلس سوه اوشپېته غالبا چې زه پرې پوهېدم چې دی غواړي چې وطن پرېږدي او وځي. خو ده ظاهره کړې نه وه دا خبره. یو عادت یې دا و چې دی به د دفتر نه لږ د مخه وطن او د مخه چې به وطن و راغې دروازه به داسې را خلاصه کړه زما ما ته به ویل باجابي صاحب ما رفتم. یو ورځ چې دی راغی ما ته یې وویلې چې زه ځم. دا هغه وخت و چې یو ورور بل ورور ته دا خبره نه شوه کولی چې زه ځم او وطن پرېږدم، ځکه دا خبره کول سخت و او اعتماد یې وغوښت. ولې فانی صاحب دا خبره ما ته وکړه چې زه ځم او خدای پاماني راسره وکړه. هغه و چې فانی صاحب لاړ په دا وروستي وختونو کې او په دیارلس سوه شپږ اتیا کال به و غالبا چې د تلویزیون د پردې نه ما د فانی صاحب د مرګ احوال او خبر واورېد.
نخستین مسئله که در شعر انشای مطرح هست استحکام زبانی هست، یعنی فانی بر ریز و درشت های زبان وقوف خوبی داشت. به همین دلیل می دانست که از زبان در شعر چگونه باید استفاده کن و توفیل همین وقوف زبانی بود که در شعر او شاهد شگرت ها، ظرافت ها و بازی های زبانی هست. در اصل وقت شعر مطرح هست چون ماده اصلی کار شعر زبان هست، شعر و تعبیر خودش بازی زبانی هست و کسی از خود این بازی برمی آید که بر زبان و پیچ و خم‌های زبان آگاهی لازم داشته باشد. اشراف داشت بر چگونه استفاده کردن از زبان آن جایی که بحث تصویر به میان می‌آید. در تصویر سازی هرچند فانی متأثر از شعر کلاسیک بود اما توانسته بود به فضاها و نگاه‌های نو در شعر نیز دست پیدا بکنه. در واقع شعر فانی ترکیبی از تصویر دیروز و امروز.
اسحاق ننګیال په شعرونو کې ډوبېدم 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 او یو وخت متوجه وم چې اسحاق ننګیال پښتو ادبیاتو کې یوه حادثه ده چې له بده مرغه له بده مرغه لا تر اوسه هم نه ده پېژندل شوې. زه دا دعوا په دلایلو کوم. هغه نوښتونه چې د اسحاق ننګیال په شاعرۍ کې شته ډېره موده او ډېر څېړونکي غواړي چې هغه وڅېړي. اجازه راکړئ چې ووایم چې د معاصر شعر د نوښت د مدرن پښتو شعر تر ټولو هسکه څوکه اسحاق ننګیال، چې هغه تجربې بیا بل چا ونه کړې. ښه غزل ولیکل شو په معاصرو شاعرانو کې، لولو شاعران لرو، لا ژوندي شاعران لرو، خو د تصویر محوره او د تمثیل محوره پښتو شاعری کریډیټ یوازې او یوازې اسحاق ننګیال ته ځي. اسحاق ننګیال یوازې شاعر نه و، د رومان لیکونکی، داستان لیکونکی، کره کتونکی، د ادبیاتو د تیوري په برخه کې څیړونکی او د سیاسي مقالو یو پوخ لیکوال هم. ګڼ شمېر سرمقالې په ګڼو اخبارونو او مجلو کې د اسحاق ننګیال په قلم لیکل شوي چې د ده نوم پرې باندې نشته. اسحاق ننګیال یو شمېر مستعار نومونه هم لري، شینه لکوزه، سیوری، او یو شمېر نور، نون، سین، او داسې نور مستعار نومونه هم لري. البته ډېرې پخې لیکنې یا په مستعار نوم لیکل شوي دي او یا یې هیڅ نوم پرې باندې نشته. د دې راټولول هم یو فرهنګي کار دی چې باید راټول شي، یعنی په دې معنی چې اسحاق ننګیال یو ژورنالیست هم، او ما ورڅخه سرمقاله لیکنه هم زده کړې ده. د ده د سیوري ناول ډېر زیات ورته دی، د صادق هدایت ورته ګڼل شوی و، خدای دې استاد واسف مختاري ژوندی دی، هغه هم په دې بحث کړی دی. د صادق هدایت د بوفکور یو ډول هماغه د ذهن سیال جریان دی چې پرته له سانسوره څه چې راځي هغه ټول رواني پیښې چې په یو انسان کې پیښېږي هغه رانقلوي. لنډ داستانونه او د داستانونو ترجمې په تېره بیا د صادق هدایت، سه قطره خون، او د یو شمېر نورو لنډو او اوږدو داستانونو ژباړ منظوم ژباړې هم لري. اسحاق ننګیال یو له هغو کسانو دی چې د لومړي ځل لپاره د قرآن مجید د یو شمېر سورو آزاده شاعرانه بیا هستونه هم کړې ده، او دا په زړه پورې ده. په منظومو کې اسحاق ننګیال یو شمېر مقفا منظومې لري، کچل، د پاچا زوی، او دیتا ورته یو شمېر نورې مقفا منظومې. پر اسحاق ننګیال خبرې ډېرې کړي شي. معاصر سمبولیزم د دود کړی دی، تصویرونه هم په ذهني لحاظ او هم په عینی لحاظ، او هم تصویرونو بافت، هغه ډول چې مکتب یې وایي، هغه ډول چې تیوري وایي، په پښتو شعر کې اسحاق ننګیال دود کړي، را پیل کړي دي. تر هغه مخکې به و، خو څوک سره آشنا نه و. اسحاق ننګیال د پښتو معاصر شاعرۍ د ګڼو نوښتونو پیلوونکی دی. زه د هیچا په باره کې او د هیڅ څه په باره کې دومره حریص نه یم چې خبرې وکړم، الا اسحاق ننګیال، ځکه چې داسې دی چې څومره یې راسپړې مسایل پکې راپیدا کېږي. او کاشکې یو وخت کې یو څوک د ده د کار د بېلابېلو اړخونو په برخه کې مونوګرافونه واخلي.
څه هم اروخات ننګیال او اروخات فانی اوزمو په منځ کې نشته، مګر د خپل نه پټیدونکو فکری ځواک او نوښت پر بنسټ ځانونه ژوندۍ ساتلي. هغه چې په زور د شهرت هڅه کوله چا ونه پیژندل، چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله، اوس هم که په فزیکی لحاظ ژوندۍ نه دي، نو په فکری لحاظ لا هم لمک سره ژوندۍ دي. تر ټولو غوره بیلګه د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو د غزي ګنده ده چې ډیر کلونه په خوای ویلې دا کلمه ورانه وي، او لای هم موږ له زمزمي سره وښکې تو یو او تکرار یې کوو. دا کلمه ورانه وي، ګوري چې هلته د شنو ولو د شنو سیوري لاندې، ګوري د شنې ویالې تر څنګ د جلګو د پاسه، یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړی لپټی لاندې په خوبړو سترګو د ناز په غیږ کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. په فنکار برخه کې لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني د ننګیال او فانی لفنا په یوې مقالې کې پرده پورته کوي.
فنکار
د اور لسیز او د انسانیت دوه استازی. دل را بسوز تا سخنت دل نشین شود، انشای شعر خوب به دعوا نمی شود. په ټولنه کې روان ناورینونه که له یوې خوا په خلکو کې د فکر او ټولنیز ویښتیا بنسټونه زیانمنوي او یا یې له یوې برخې له منځه وړي، خو له بلې خوا دا ډول ناورینونه داسې یو ازمایښت ته ورته وي چې موږ ته هېر شوي اتلان را په ګوته کوي او یا په بل عبارت د هر مسلک غوره او خواخوږي استازي یا اتلان پکې ځان څرګندوي. دوی ته ځکه اتلان وایي چې د ټولنیزو غمیزو پر مهال یې له عام ذهنیت سره چې ډېر ځله تقلیدي بڼه لري ملتیا نه کوي، حق وایي د انسانیت او انساني حقونو د خوندیتوب لپاره ځان داسې ازمایښت ته وړاندې کوي چې بریا یې د هغه د ژوند په زمانه کې ډېره یقیني نه برېښي، خو د انسانیت او حق لپاره د دوی قرباني بیخي یقیني ده. دا موضوع باید زموږ سره هم د سترو شخصیتونو او د هغوی د عالي او انساني افکارو د پیژندنې او تشخیص لپاره یو معیار وي، ځکه د دوی ارمانی او ایډیال ژوند په حقیقت کې هغه هدف دی چې موږ لا نه یو رسیدلي او غواړو چې پاتې ژوند پکې تیر کړو. په انسانیت او بشري پیوستون او ټولنیز فکر مین ادیبان د ټولنیزو ناورینونو پر مهال د مینې او ښکلا د داسې استازو په توګه ځان راپیژني چې یوازې مینهوال یې نه، بلکې بشریت یې د فکري مبارزې او سوکالۍ احسانمند دی. نن چې موږ د چا په اړه خبرې کوو، له شک پرته چې په افغانستان کې د اور او وینو په دوو لسیزو کې نه یوازې چې د خپل شعر له لارې د انسانیت، مینې، بشري حقونو او په ټوله کې د ژوند استازي پاتې شوي، بلکې د شعر او شاعرانه هنر ډیوې هم د سیاسي شعارونو او لسپیرو بادونو ژغورلې دي. ارواښاد رضاخفانی او ارواښاد ننګیال د افغانستان د پښتو او دري معاصر شعر یا د ځنو په خبره د نوي شعر هغه استازي دي چې د شعارونو او غورونو په زمانه کې افغان شعر د شوروي لښکرو له یرغل نه تر کورنیو فکر او هنر وژونکو جګړو او بیا تر خپلې کډوالۍ او د ژوند تر وروستیو شېبو پورې نه یوازې چې وپاله، بلکې د معاصر شعر په ځانګړي ډول سپین شعر بنسټونه یې هم کېښودل. د ارواښاد ننګیال د وروستیو دریو لسیزو غزلونه که موږ ته له انسان او طبیعت سره د مینې درسونه د نوو شعري او هنري تجربو سره وړاندې کوي، نو د ارواښاد فانی غزلونه هم د افغانستان د هغه مهال د ټولنیزو شرایطو پر بنسټ ناب او واقعي انځورونه لري چې صداقت پکې ویده دی او معصومانه تغزل پکې څرکونه وهي. د دوی شاعري په داسې مهال کې خپل شاعرانه اوج ته رسیږي چې د شعر او ادب پر ګلبڼونو یا د شعارونو او سیاستونو سیوری خپور دی، او یا هم اکثره شاعران د خپل شعر د کلاسیک پیر په نومو کې باندي او د نوي شعر لپاره یا خو څه نه لري او یا دا ډول تجربو ته نه پرېښودل کېږي. خو دوی دواړه د خپل شعر له لارې د شعارونو او غیر ملي سیاستونو قلمي بازار ماتوي او په یوه داسې زمانه کې د انسانیت، بشري حقونو، ټولنیز عدالت او ملي پخلاینې غږ اوچتوي چې نه د نن په څېر د بشري حقونو مدافع بنسټونو او نه هم د انسانیت نړیوالو خواخوږو شتون درلود، او نه هم دا ډول غږ د نړیوالو او کورنیو مبارزونو له لوري بدرګه کېده. دوی هم په حالاتو شاعرانه نقد وکړ او هم یې ولس ته د راوتلو لارې چارې په میړانه وښودې. ارواښاد رضاخفانی وایي: این شب ز بختی کیست که پردا نمی شود، بال سحر که بسته که پیدا نمی شود، ای دل صبور باش و به تدبیر تکیه کن، از آه و ناله درد مدوا نمی شود، باید به هم رسیم که موج شود بلند، هر قطره علیده دریا نمی شود، زاهد دعا مخوان بسر پشتگان عشق، هر بلحوث حریف مسیحا نمی شود، دل را بسوزد تا سخن دلنشین شود، انشای شعر خوب به دعوا نمی شود. د سخنگیال شعر هم د اوچت تخیل او تصویری هنر ترڅنګ د فانی غزل ته ورته پیغامونه لري، له یو مشترک درد یې نارې وهلې او د هغه مهال روان ناورینونه چې ډېرو ته به برای ښکارېده، شاعر په کې د خپل ناڅرګند برخلیک بریدونه هم لیدل او خلکو ته یې ویل چې دا لار چیرته تللې ده او موږ په کې چیرته یو. یو ستوری ستورو وواژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو، منم چې سپین سبا دی شپه کوچۍ شوه چېرته لاړه، موسم د سبا راغی خو وزر د سبا مات شو، دا بیا مې د نشو په ګناه څه نیسي زاهده، ساقي لاړه منصور شو او ساغر د سبا مات شو، موږ وړ د رڼا نه یو، تښتېدلو ورېځو راشئ، رهبر د سبا نشته، او لخکر د سبا مات شو. یادو دواړو شاعرانو د افغانستان د کورنیو جګړو او لالهاندیو دومره عاطفي انځورونه وړاندې کړي چې نن هم ډېر سخت زړونه نرموي، او دا اغېز به د ستر انساني عظمت په توګه د هغوی د بېسارې درناوي په خاطر تر پیړیو پورې روښانه وي. د لمریزې پیړۍ د شپېتمو کلونو په اړه خو د ارواښاد فانی د صدف په نوم غزل بیخي د افغانستان د مظلومیت یو سمبول دی، او شاعر خپل هنر او عاطفه د کاڼو په څیر زړونو کې هم د عاطفي مینې رحم مینې او رحم زړې شیندي چې را زرغون شوي هم دي او لا به زرغونیږي. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد، دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشد، دل کس به کس نسوزد، به محیط ما به حدی که غزال چوچش را به پلنگ می فروشد. مدت از کس ندیده گوهری با کلزوم ما، که صدف هر آنچه دارد به نهنگ می فروشد. زی تنور تب فانی تو مجو سرود آرام، مطلب گل از دکانی که تفنگ می فروشد. په ورته ډول بیا د ارواښاد اسحاق ننګیال د بنګړیوال ترور او ښکاري آشنا دوه سپین شعرونه په ورته مفهوم سره دومره عام شول چې که نن هم څوک غواړي چې د هغه مهال د ناورین کوم تریخ البوم ولري یا یې وګوري، نو د ننګیال ټول شعرونه په ځانګړي ډول دغه دوه ستر او شاهکار شعرونه یې هیله پوره کولی شي. ای ښکاري آشنا، درته سلام کوم، پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي، ښایسته شي، امیلونه شي، واخلی په وزرونو کې تنکی بچی، و مخی سینو کې ګلالی بچی، این اسری مخی کې زرکنی بچی. فانی خلکو ته په بیا بیا وایي چې پاسې گئی، د ژوندیو په څیر ژوند وکړئ، د خپل واک اراده فکر او ژوند څښتنان شئ. د دې پیغامونو په وړاندې کولو کې د شاعر رول بیخي و ټولنیز او د انسانیت خواخوږي مبلغ او رهبر ته ورته دی. هغه وایي: تکیه بر زندگان کنید ای قوم، تاج بر فرق مردگان نزنید، یا باید به هم رسیم که موج شود بلند، هر قطره علیحده دریا نمی شود. د طبیعت د رښتینې انځورګرۍ په برخه کې هم د دواړو شعرونه اصلي، انساني او ناب تصویرونه لري. خو دومره چې د ننګیال شعرونه پر باندینی طبیعت ولاړ دي، خو د فانی بیا تر ډیره د دروني طبیعت خواږه او ترخه انځورونه وړاندې کوي، خو د ویښتابه او اغیز په برخه کې دواړه غوره او مثبت رول لوبوي. دواړو له دې خاورې د ورکې رڼا په موندله پسې ستړي او لالهانده دي. ننګیال وایي: لختي وشول، ویالې ورانې، سیند د تورو کاڼو غر شو، اوس حیران یم چې د کلي دا هیلۍ به چېرته لامبي. د دې دواړو شاعرانو د شاعرۍ یوه بله برخه د جلاوطنۍ یا کډوالۍ د مهال شاعري ده، چې ارواښاد ننګیال په پاکستان او ارواښاد فانی د امریکا له په کالیفورنیا کې په خپل هیواد، خلکو او خاوره پسې مخکې تویوي، او هغه درد ورته دوه چنده شوی چې دوی په وطن کې په ډېره بېوسۍ تجربه کړی او زغملی وو. د جلاوطنۍ دغه درد چې اخر یې دغه دواړه هستۍ له موږ په جلاوطنۍ کې واخیستې، د یوه شاعر لپاره ځکه ډېر تریخ او ځورونکی دی چې د شاعر طبیعت تر نورو ډېر نازک او زړه یې په ولسي اصطلاح ډېر نری وي، چې د وطن په تشو یادونو هم ژړا ورځي. د دوی حق په دا ډول ناستو او تلي نیولو نه ادا کېږي. اړینه ده چې پر فکر او شاعرۍ اکاډمیکې څېړنې وشي، څو هم شاعر او هم عام لوستونکي ته د ښه او بد شعر د تفکیک تر څنګ په ناورین ځپلو یا بحراني ټولنو کې د شاعر ټولنیز او انساني رسالت په لا ښه ډول روښانه شي. د دې ترڅنګ د دوی ترمنځ د فکري ورته والي او انساني ګډو مشترکاتو، خاورې او هیواد ژغورنې لپاره پنځولو شاهکار شعرونه، د پښتو او دري ژبې د شاعرانو او لیکوالو ترمنځ د پیوستون او بشري ارزښتونو د پالنې په برخه کې د ګډ کار یوه ښه بېلګه کېدای شي.
مکتا فکر را کوي او ځین مو دومره په احساساتو او عواطفو برلاسي شي چې د فکر کولو توان هم له لاسه ورکړو. دا ټولې چارې هنر کوي او هنر یو نه پټیدونکی پدیده ده. د زرپاڼې په ننني پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبار خیل د ښاغلي احمد جمال جمال لنډ کیسه کړکۍ دراوړوي.
هغه چې کله د کور په جوړولو کار شروع کړ، نو زه ورسره په دې خبره ورانه شوم چې د باندې خواته کړکۍ مه پرېږده. خو سالار مې خبره رد کړه، ویل یې ته د اوسنۍ آبادۍ نه څه خبره یې، اوس خلک څلورو خواوو ته کړکۍ پرېږدي، دا د عصریت نښې دي،
څومره خوند کوي چې ما هم پکې یخی هوا راځي او د اسمان ستوري او سپوک مهیله بالاخانې نه ګوري او بیا په تیره د مخامخ لختې مازیګر چې د نجونو غوبل ورباندې جوړوي او هر یوه یې په اوبو لمده خښتوي له پلونو نه یې اوبه څڅیږي او زه لکه شهزاده له دې کړکۍ ورګورم. ته پوهیږي زما خو دا ټولې خوښېږي، خو هغه د مرجان لور نه ده، سمه د کوی قف ښاپیری ده، ښایسته یې خلک ګوته په غاخ دي. ورته مې وویل غلی شه، دا کلی دی، په ټول کلي کې چا دویم چت نه دی جوړ کړی. او ته هرې خوا ته کړکۍ پرېږدې. سالار خپله ومنله، کور جوړ شو. په رښتیا هم په خړ پړ کلي کې یوه ملغلره ښکارېده. سالار به مازیګر له کړکۍ نه د لښتې په سر ناستو نجونو ته کتل او ما ته به یې ویل، ګوره دا هره پیغله په زړه کې ارمان لري چې زما میرمن شي او په دې جنتي کور کې په سکون ژوند تیر کړي. خو ته پوهیږي ما پکې صرف د مرجان لور ته دانه اچولې، او که خیر وي ډېر ژر به یې په دام کې ونیسم. تل به مې هغه راټولو او کړکۍ به مې بنده ساتله. خو د سالار دام هم داسې پسې غځېده، کله به یې یوه خوښېدله کله به بله. ما به چې خبرې ورته وکړې نو هغه به وویل، ته زړه نه لري، ما خو پرېږده چې له نجونو نه خوند واخلم. ته څه پوهیږې، ګوره هغه د مرجان لور ته چې په غېږ کې سر کېږدم څومره خوند به وکړي هغې سره خبرې او دا چې ورسره. نو ما به ورته وکړل چې زه یم که نه، ته ولې داسې خبرې کوې، څوک به دې وګوري، مړ به دې کې. او هغه د مرجان د زامنو خو هسې هم سترګې سرې دي. دې خبرو او کارونو نه تیر شه، چا سره به په غم واوړې، بیا به نه ته یې او نه دا کړکۍ مه مې خواروه. خو سالار نه کرارېده او دومره شوق پارونکې خبرې به یې کولې چې ما به یې هم په خبرو کې یو خوند احساسولو. خو بیا مې هم د هغه مخه ونیوله. د اوړي یوه غرمه کور کې ځان ته وم، ګرمې ډېره وه، بالاخانې ته وختم. یوه شېبه پرته وم چې د سالار خبرې مې زړه کې راوګرځېدې چې ویل به یې مینه محبت په نوي او نا آشنا غېږ کې سر ایښودل ډېر خوند کوي. له ځایه جیګه شوم، په شیطان مې لعنت کړ. په کړکۍ مې دوه میخه ټک وهل چې سالار هم ترې خلاص شي. مازیګر چې هغه کور ته راغی د چای لپاره یې خواږه هم له ځانه سره رااخیستي وو. ما ته یې د چایو وویل او بره وخود. کله چې زه کوټې ته ورغلم، سالار د کړکۍ پرده کش کړه، ویې خندل، ته څومره په دې څلور دیوالونو کې خوشحاله یې، غواړې چې ما هم بندې کړې؟ هغه په کړکۍ زور وکړ، نه خلاصېده، چې ویې کتل میخ شوي. ما ته یې دومره سترې سپورې وکړې چې ما مخکې نه و اورېدلی. ویل یې، ته که ښځه وې تا به بچی راوړی وای. ته ولې نه پوهېږې زه دې کړکۍ نه خوند اخلم؟ خوند زړه مې خوشحاله ومه، بس ما هم له هغې ورځې زړه صبر کړ او کړکۍ به شپه ورځ خلاصه وه، ځکه چې هغه مې خاوند و. یوه غرمه پاس وختم او په نظر مې کړکۍ ته سر وویست. ومې کتل چې ښایسته هلک د لښتې په غاړه کتابونه ګوري. ورته ودرېدم، را پامې شو، کتابونه یې بند کړل او سترګې یې راکې بندې کړې. دې ځوان زما ژوند را بدل کړ. په کړکۍ کې د ودرېدو عادت شوم او خبره دې ته را ورسېده چې خبرې مو سره وکړې، درس لوستلو ته راته. زړه مې نه غوښتل چې هغه دې غرمه کې خپل کور ته لاړ شي. زیات وخت مې ورته له همدې کړکۍ نه خواړه ورکول. یوه ورځ چې سخته هوا وه او باران ورېده، زما په غوښتنه کور ته راغی. په خپله لوپټه مې د هغه مخ او ویښته وچ کړل، خو د هغه په سترګو کې څه لوېدلي وو. ما یې سر په خپل زنګون خور کړ او سترګې مې ورته په لمن پاکوله. همدلته د سالار خبره را یاده شوه چې د نوي او ناشنا غېږې خوند څه بل شان وي. یو وخت مې ولیدل چې نه باران شته او نه هوا، خو په کوټه کې مې خسر او خواښي ولاړ وو. هغوی په قهر او کنځل وو او مکوسې یې د بالاخانې دروازه بنده کړه. خسر مې ویل چې زم سالار خبره وم، د مرګ او شرم له ډاره موږ دواړه په کړکۍ کېوتو او وتښتېدو. هغه زه ډېره لرې راوستم، په خپله لاړ او زه یې د دې کلي خان ته د خدمتګارې په حیث پرېښودم. دلته خفه نه یم، خان ته ګرانه یم، او سالار خو هسې هم له کړکۍ نه خوند اخلي.
د ادب جام په دې برخه کې هنرمند حفیظ الله گردش د اروخاد ننګیال او اروخاد فانی
سو شیرونه زمزمه کوي.
ادب جام
لختی و چول ویالی ورانه سند تورو کانو غرشو لختی و چول ویالی ورانه سند تورو کانو غرشو او سیران چدکلی تاهیلی بچی ری لامبی نپهیگم مدکلی مازدیگرا نپهیگم مدکلی مازدیگرا آزموم دکلی چام که هغس پینا که دیس شوا هغش نیسا پریس شوی آلو گری جنی چیری تا تا یاد شی مازدی گرا دی گدر دی غاڑی لیکی تا تا یاد شی مازدی گرا دی گدر دی غاڑی لیکی لکه باغ ده خاپی ریو لکه لاری ده کوترو همه جا دکان رنگ است همه رنگو می فروشم همه جا دکان رنگ است همه رنگو می فروشم دل من با شیشه سوزد همه سنگ می فروشم ز تنور تا بفانی تو مجو سرود یارم ز تنور تا بفانی تو مجو سرود یارم مطلب گل از دکانه که تو فنگو می فروشم
ازادي رادیو لوري په جوړ شوی غونډي کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالي باجوړي وویل چې اسحاق ننګیال لمرګ څو ورځې وړاندې یو شعر لیکل او هم دا شعر یې د ژوند وروستی شعر شو. په ورېښمین خیال کې د استاد باجوړي له خولې د اروښاد ننګیال وروستی شعر اورو.
یو باد را لګېدلې مال ځان سره وړي د زړه اسمې لپاره د ارمان سره وړي د شپو پر اوخ یو غل دی زموږ کلي ته راغلی ګلونه او باغونه له باغوانه سره وړي یو پلوم چیرته لوري ستا په لاره زرغون شوی یو پلوم چیرته لوري ستا په لاره زرغون شوی یو لوټ مې اوس له بادو له بارانه سره وړي یو څوک دی ستا د لاس شرابې ټول رزل وڅښل یو څوک دی
ستا د لاس شرابی ټول رازنی وڅخل دا سره کېږ دی د خوم مې نو طوفانه سره وي زموږ یې په سترګو کې د شپو دوړې شیندلې زموږ یې په سترګو کې د شپو دوړې شیندلې دا لوی کاروان مو ځکه له څاروانه سره وي نارې د انالحق یې ورته وچکړې پر ژبې منصور وطن مې دار ته له ایمانه سره وي